درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. په فراه ولایت کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکی په دغه ولایت کې د سیلونو له امله د دوو تنو د وشل کېدو خبر ورکوي. د فراه په پښتو ولسوالۍ کې د طالبانو ولسوال ملا محمد انور فیروز پرون وویل دواړه قربانیان هغه ځوانانو چې د تفریح لپاره یوې غرنۍ سیمې ته تللي وو. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د وزارت ویندوی ملا جانان سائق پرون ویلي وو چې په تیرو دریو ورځو کې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلونو له امله لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي دي. د ټپیانو شمیر 20 اعلان کړه. ویل چې د افغانستان په کلیو کې د سختو سیلونو له امله 666 کورونه ویجاړ شوي دي. دا وا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن او سبا هم د افغانستان په ډیرو برخو کې ورښتونه کیږي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان نن په دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل په مشي د سعودي عربستان یو چکپوره پلاوی به د اپریل په 15 او 14 د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د زیاتولو د هڅو د یوې برخې په توګه پاکستان ته سفر وکوي. د دې سفر هدف د دوارخیزو همکاریو د پراختیا او د دوارخیزو ګټورو اقتصادي همکاریو لپاره مثبته هڅونه بلل شوې ده. د پاکستانی چارواکو په خبره سعودي عربستان ژمنه کړې چې په راتلونکو 5 کلونو کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې 25 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. یو جګپوری امریکایي چارواکی وایي ایران پر اسرائیل تر برید مخکې د سویس للارې له امریکا سره اړیکه نیولې وه. دغه چارواکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه اخیستو غوښتنه وکړه پرون وویل امریکا او ایران د سویس په مټ څو ځلې مستقیمی اړیکې ساتلې دي. په تهران کې د سویس سفارت د امریکا د ګټو ساتونکی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ادعا کړی چې هیوادی پر اسرائیلو لبرید 2 اویا ساعته مخکې په دې اړه د سیمې هیوادونو ته خبر ورکړی وو، خو امریکایي چارواکو ویلي دي چې دا خبره سمه نه ده. د اسرائیلو دفاع وزارت وایي ایران د لسو کروز توغندیو په ګډون تر 200 په ډیرو بې پیلوټه الوتکو او راکټونو پر دغه هیواد بریدونه کړي دي. د اسرائیلو په وینا د ایران 9 سلنه بریدونه شنډ شوي دي. ایرانی چارواکی وایي پر اسرائیلو بریدونه پای ته رسیدلی، خو خبرداري ورکوي چې که اسرائیل پر ایران د بل برید هڅه وکړي سخت ځواب به ورکړي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د نوي درجه بندۍ لمخې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې و مقامه پرمختګ کړی دی. اوس افغان لوبډله د 1.0 نمبرو په لرلو سره په 1.15 مقام کې ده. په دې توګه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې تر لایبیریا، مالدووا، ګیانا، سنگاپور، یوګاندا، یمن او هانګ کانګ څخه مخکې شوه ده. تر دې مخکې افغانستان د فیفا په درجه بندۍ کې 1.85 ځای درلود. د دې جدول په لومړي ځای کې ارجنټاین او دوهم فرانسې ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. په اورسغان ولایت کې سیلونو لښته لښته 12 تنه مړه کړي او زیات تاوانونه یې اړولې.
د مرکز د جراوت پورې لار بند ده. د مرکز د غزا پورې لار بند ده. د مرکز د
چینه پاکستان لنن څخه د افغان کډوالو د استلو بل پړاو پیلوي. د تعمیراتي شرکتونو خاوندان وایي چې د دوی پیسې چارواکي ورکړي ډیرو خلکو ته به د کار زمینه برابر کړي.
موږ شرکتو پیسې په اختیار کول کی ان شاء الله شرکتونه به وته ځان سره هر شرکت سل یو نیم سل کسه مسلکی او روزمره کارګر کار اخته کولای شي.
ځینې افغانان شکایت لري چې په افغانستان کې د انټرنیټ کیفیت د ګاونډیو هیوادونو پرتله ټیټ او بیا لوړه ده.
موږ د خپل انټرنیټ د ګاونډي هیوادونو سره مقایسه کو، هلته د نامحدود اړیکو نرخ 400 افغانۍ کېږي.
امریکا وایي که اسرائیل پر ایران ځوابي برید وکړ برخه به پکې وانخلي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاکل شوې ده چې پاکستان نن د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیل کړي. پاکستان مخکې ویلي و چې له اختر وروسته د اپریل په 15مه به د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیل کړي. پاکستان کابو 850,000 افغان کډوالو ته چې کاستونه لرل د اپریل تر 15مې وخت ورکړی و چې په خپل خوشووبځي کړي په زور به وباسي. له پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د استلو لومړی پړاو د تیر کال د نومبر په پای کې پیل شوی و. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
له پاکستانه د ای سی سی افغان تابعیت لرونکو او رجستر شو کډوالو پی او آر د استلو په لړۍ کې 8.5 لک کډوال له ګواښ سره مخ دي. پاکستاني چارواکو ویلي و چې د اپریل تر 15مې دغو افغانانو ته وخت ورکړی و چې په خپله خوښه ووځي. د دې مودې په ختمېدو سره دا د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د جبري استلو دوهم پړاو پیلېږي. ګڼ د افغانان له کلونو او آن لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي او وایي چې په لږ وخت کې خپل کاروبار نشي پرېښودلی. د دې یو افغان کډوال احمد چې په پیښور کې زیږیدل آزادی راډیو ته وویل
د لګیا دی اکثره ځایانو کې چاپی چې یو خلک نسی زمونږ رشتہ داران او داسې خلک مونیول نو دلته زمونږ ډېر پیسې باندې دي. کار روزګار هم دی د دې پیسو را وستل د خلکو سره چې زمونږ کمې پیسې باندې دي ام وخت نسی او یا د خلکو پیسې مونږ ته دلته دي نو دام وخت نسی نو مونږه که الته زو د ارس مونږ نه پاتې کیږي. التم حالت هغه څه خراب دي، کار روزګار نشته او دلتم دی مونږه تنګي. دا چې اوس مونږه په جلتۍ کې زو نو د ارس مونږ نه په نیم ریټ نه په کم قیمت باندې اخستل کیږي. نو په کار د چې د دې لپاره مونږ ته یو حل لار راوځي ځکه دلته مونږه بالا پیسې خلکو سره باندې کړي دي.
افغان کډوال شکایت کوي چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې پولیسو له ټاکلې مودې مخکې د خلکو د زورولو او نیولو لړۍ پیل کړه. لدی ډلې یو افغان کډوال حقیار آزادی
زمنګا دا پروتوکار چې دا په دستی کې نه ختميږي. بمنګ هم د خلکو پیسې پاتې دي، زمنګا پیسې هم په خلکو پاتې دي او دلته پرون پولیس راغلی وو د پولیس چاپا والا کا زما ورورې مونیو زما ترې مونیو هغه دوانه بوتله زته وتښتیدم.
په پاکستان کې لکلونو میشتو افغانانو سربېره ګڼه افغانان هم د استلو لګو اکثر مخ تي چې طالبانو په بیا واکمنې دو دغه هیواد تتللي او اوس لویدیزو هیوادونو ته د تلو په تمه ناست دي. لدی ډلې اکثرو خلکو په تیرو کلونو کې ځانونه له پاکستاني ادارو سره ثبت کړي او اسناد یې اخیستي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې د 2023 کال له اګست وروسته له 600,000 ډیر افغانان پاکستان ته تللي. د طالبانو حکومتي چارواکي او د ملګرو ملتونو ادارې اټکل کوي چې په شپږو میاشتو کې تر 500,000 ډیر کسان له پاکستانه ایستل شوي او یا هم په خپل خوښه افغانستان ته ستانه شوي. اکثر د افغانان چې په ساړه ژمي کې له پاکستانه وایستل شول په افغانستان کې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د روان کال د مارچ په 11مه یوه احصایه خپره کړه او ویل چې پاکستان کې شاوخوا 2,000,000 افغان کډوال میشت دي او دوی ته د رسیدو لپاره 388 میلیون ډالرو ته اړتیا ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په روزګان ولایت کې سیلونو لشتلجه 12 تنه مړه کړي او خلکو ته ډیر مالی زیانونه اړولې دي. په روزګان ولایت کې طالب چارواکي وایي چې د دغه ولایت په مرکز ترین کوټه ولسوالیو کې وړه مشپه یو ځل بیا سیلونه راووتل او د مرشوبلو تر څنګ ډیر مالی تاوانونه پیښ کړل. طالب چارواکي وایي چې د سیلونو لامل د ترین کوټ کندهار او د ترین کوټ او د روزګان د ولسوالیو ترمنځ لارې بندې شوې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت ځایي طالب چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې یو ځل بیا سیلابونه راوتلي او په زیات اندازې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالله خالد د څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د دې د معلوماتو پر اساس چې دا مهال دوی ترلاسه کړي دي، په دغه ولایت کې سیلابونو 12 تنه مړه کړي چې ماشومان هم پکښې کې شامل دي او په زیاته پیمانه یې خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي. نوموړي وایي تر ټولو زیات زیان یې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ، چورا، ګیزاب، چنارتو او دیراوت ولسوالۍ کې خلکو ته رسولی دي. د اورزګان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس زیاتوي چې سیلابونو د اورزګان او کندهار د لوی لارې په ګډون ګڼ شمېر ولسوالیو ته غځېدلې لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې دي. نوموړي وایي د دې ټیمونه په سیلاب ځپلو سیمو کې د خلکو سره په مرسته بوختي، خو له نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د سیلاب ځپلو سره د سرپناه په برابرولو او نورو غذایي برخو کې ورسره مرسته وکړي.
لارې د مرکز څخه د جراوت پورې لاره بنده ده، د مرکز څخه د ګیزاو پورې لاره بنده ده، د مرکز څخه د چینه تو پورې لاره پورې لاره بنده ده، تر چرچینو پورې د خاص روزګانو د مرکز په مابین کې لاره بنده ده، چوری او د مرکز په مابین کې لاره بنده ده، ټول هغه لاره بنده ده، د روزګانو د کندهار لاره مکمله ده. وو چې مونږ مصرف ته اوس وخت پر موږ ته حالات څه ته منېږي، دا اوس ډیر وخت دی د خارجانو څه ده نه چولې د زمر سره خدای نه شي نه څه دا کور تخریب ټول کولی نه لري، موږ دیو غونی ورځي اجه غونی وره ورکو، دا خو یو ما یڅ شي نه کیږي.
لادی ټول سره سره د اورزګان اوسیدونکو وای سیلابونو سخت ځپلي خوای تر اوسه پورې ورسره هیڅ یو چامرسنه د کړي دی. هم له نړیوالو مؤسساتو او طالبانو غوښتنه کوي چې ورسره مرسته وکړي.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکړي او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تل ورسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه په کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
سپین مړی ویلي ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ته ویلي چې امریکا د ایران د بریدونو په ځواب کې له اسرائیل سره برخه نه اخلي. روټرز خبري اژانس او څو نورو امریکایي رسنیو د سپین مړی د چارواکو په حواله چې د بایدن او نتانیاهو د ټلیفوني مکالمې په اړه خبر دي دا راپور ورکړی دی. لبلې خوا د اسرائیلو د جنگ د کابینې وزیر بنی کانس ویلي له ایران به په مناسب وخت او بنه تاوان واخلي. سفی الله ستانکزی د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
امریکایي چارواکو که څه هم پر اسرائیل د ایران تر توغندیزو بریدونو وروسته ویلي چې هیواد یې له اسرائیل سره مرستو ته ژمن دی، خو ولسمشر جو بایدن په حواله راغلی چې امریکا نه غواړي پر ایران د اسرائیلو په هر ډول ځوابي بریدونو کې برخه واخلي. دا خبره رویټرز او ځینو نورو امریکایي رسنیو راپور کړي. ولسمشر بایدن بیا په خپل بیان کې ویلي چې اسرائیلو د ایران بې ساري بریدونه دفاع او مات کړل او په دې برخه کې خپل وړتیا وښوده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کیربي یکشنبه له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې هم تایید کړ چې متحده ایالات له اسرائیل سره مرستې ته دوام ورکړي، خو له ایران سره جګړه نه غواړي. لکه څنګه چې ولسمشر څو ځلې ویلي، موږ په سیمه کې د پراخې جګړې غوښتونکي نه یو، موږ له ایران سره د جګړې په لټه کې نه یو. د اسرائیل د جنگ کابینې د راپورونو له مخې یک شنبه ناسته درلوده او د دې کابینې یو غړي بینی ګانس د زیاتو جزئیاتو له ورکړې پرته ادعا وکړه چې له ایران به تاوان واخلي. د ایران د ګواښ په وړاندې به موږ یو سیمه ییز ائتلاف جوړ کړو او له ایران څخه په داسې شرایطو کې تاوان اخلو چې وخت او بڼه یې زموږ لپاره مناسبه وي. تر ټولو مهمه دا چې د دښمنانو د هغو هیلو په مقابل کې چې غواړي موږ ته زیان ورسوي، موږ به سره لا متحد او غښتلي شو. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې ایران له 200 د زیاتو بي پلوټه الوتکو او توغندیو چې پکې څه باندې لس کروز میزایلو نام شامل وو حمله کړې وه. دوی ویلي چې د ایران 99% د بریدونه د اسرائیل له فضا بهر شنډ کړي. اسرائیلي چارواکو بیا دا منلي چې یوې پوځي اډې ته په یو برید کې لږ څه زیان رسېدلی او یوه اوکلنه ماشومه په یوه سیمه کې سخته ټپي شوې. ایراني چارواکو بیا ویلي چې پر اسرائیل د دوی بریدونه پای ته رسیدلي، خو که دا هیواد پر ایران د برید په لټه کې وي، د دوی په ادعا لاک لاک ځواب به ورکړي. د ایران د پوز د لوی درستیز جنرال محمد باقری د خبرو یو برخه اسوسییټډ پریس آژانس خبره کړې.
این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است.
زموږ له نظر دا عملیات پای ته رسیدلی او نور داسې نیت نشته چې عملیات دوام پیدا کړي. خو که اسرائیل د اسلامي جمهوریت په وړاندې هر ډول اقدام وکړي، زموږ پر خپل خاوره یا په سوریا یا بل هر ځای کې موږ پوری تړلو ځایونو باندې زموږ راتلونکي عملیات به ډیر پراخ وي.
بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد.
پر اسرائیل او د ایران بریدونه چې ایرانی چارواکو بریالي بللي ګڼ نړیوال خبرګونونه پارولي. د امریکا تر څنګ ګڼو لویدیځو قدرتونو له هغې ډلې برتانیا، فرانسې او جرمني پر اسرائیل د ایران بریدونه په کلکه غندلي. په سیمه کې بیا یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې ترکیې هیله ښوولې چې په سیمه کې د کړکېچ لمن لا پسې پراخه نه شي. په افغانستان کې بیا واکمنو طالبانو د ایران بریدونه مشروع دفاع بللي او ملاتړ یې ترې کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د پخوانی جمهوري نظام پر مال د مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په یو بیانیه کې د ایران بریدونه یو دفاعي اقدام او د اسرائیلو د بریدونو په وړاندې عکس العمل بللی. ډاکټر عبدالله ویلي د داسې کړکېچونو د سوله ییز حل غوښتونکی دی، ځکه د ده په باور د ایران په وړاندې د اسرائیل هر ډول اقدام به سیمه اغېزمنوي او د افغانستان پر وضعیت به هم مستقیم تاثیر ولري. حامد کرزي بیا ټینګار کړی چې د فلسطین، اسرائیل او د سیمې د خلکو ژوند باید مسؤون شي.
خبرونو ور آخوا.
سره لدی چې پسرلی راغلی او هوا نسبتا معتدله شوې، خو ځینې کارګر وایي چې د تعمیراتي کارونو خونده ډیره نشته. د دوی په وینا پسرلی په افغانستان کې د تعمیراتي کارونو د بیا پیل موسم دی، خو د دوی کارونه د پخوا په شان نه دي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د پسرلی موسم په ټوله کې په افغانستان کې د ساختماني کارونو په ګډون د ډیری چارو د پیل وخت دی، خو یو شمېر کارګران وایي چې سره له دې چې د دې موسم له پیله شاوخوا یوه میاشت تیریږي، ساختماني کارونه ساړه دي چې ورسره دوی هم ډیر اندېښمن دي. له دوی څخه ځینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو څو میاشتو کې یې یوازې څو محدودې ورځې کار کړی دی. د هرات ولایت اوسیدونکی وحید چې په دې وروستیو کې له ایرانه بیرته خپل هیواد ته راستون شوی وایي چې هلته یې کار کاوه، خو په افغانستان کې ساختماني کارونه ډېر کم شوي او دی نه دی توانېدلی چې څو ورځې په پرله پسې ډول کار وکړي. وحید ازادي راډیو ته وویل
مردم پریشان، کاروبار کم،
خلک اندېښمن دي چې کاروبار کم دی، ساختماني چارې نشته. پخوا خو اوس کاروبار کم دی، خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي. دوه درې میاشتې کېږي چې دلته یم، ښایي لا تو تر لسو ورځو پورې مې کار کړی وي.
غلام سخی بیا په کابل کې د ساختماني کارونو کارګر دی.
کار روزانه براتون وګایم، خیلی وضعیت خراب است.
زه تاسو ته د ورځني کار په اړه وایم چې وضعیت ډیر خراب دی. موږ دلته د سهار مانځه مهال راځو، موږ د کار لپاره راځو چې څوک مو کار ته یوسي. وضعیت خراب دی، هر څوک په دې فکر کې دی چې بهر ته لاړ شي. وروره دلته هیڅ کار نشته،
کاروبار نشته.
مخکې به د ژمي په موسم کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو، بارانونو او سړې هوا له امله ودانیزې چارې کمېدې، خو د پسرلي په موسم کې به بیرته ښې شوې. د ساختماني شرکتونو یو شمېر خاوندان هم مني چې ساختماني چارې اوس تر ډېره په ټپه ولاړې دي. د یو ساختماني شرکت خاوند حاجي محمد متین احمد خیل یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
بنان ټول د موږ مسلکي کاریګر او غیر مسلکي روزمزد کاریګر دا ټول بیکار دي او دوی ته کار نشته. دا کاریګر د موږ مسلکي په بخش دی، او برسولو په بخش دی، برق او قالب بندی او ریخت او نور مسطح او نور کارو کې موږ سره مصروف و. ښه مزد یې اخیسته او خپله ګزاره یې کوله. په اوس کې ټول بیکار دي او د موږ شرکتو پیسې چې حساب تعمینات ده او یا د موږ ګرنټي ده، خو د موږ خپلې پیسې دي. ګرچې اسلامي امارت په دې کې تصمیم نیولی ده چې شورای وزیران پاس کړی چې دا پیسې د دوی په اختیار کړي، ور تر اوسه عملي کار نه ده سوی. نو که چېرته دغه پیسې د شرکتونو په اختیار کې ورکړي، انشاءالله شرکتونه به وتوانېږي چې په کار اخته شي او ځان سره هر شرکت سل یو نیم سل کسه مسلکي او روزمره کارګر په کار اخته کولی شي. السلام علیکم.
نوموړی دا ادعا هم کوي چې د طالبانو له حکومت سره د یو شمېر شرکتونو د پانګې د بندېدو له امله د دغو شرکتونو کاروبار له ماتې سره مخ دی. هغه چې په ټکو یې د جمهوریت پر مهال دوی د تضمین په ډول دولت سره ایښی و. د نوموړي د دې ادعا او د کارګرانو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په 2024 کال کې به د نړیوالې ټولنې بشري مرستو ته د افغانانو اړتیا زیاته شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19:25 مترو.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له لوري د سیم کارتونو د ثبتولو بهیر شرایط سخت دي او هر څوک نشي کولی چې خپل سیم کارت ثبت کړي. له بلې خوا د مخابراتي چارو کارپوهان وایي د حکومتونو لپاره د سیم کارتونو ثبتول ضروري دي، خو باید د ثبت په مهال خلکو ته اساني رامنځته شي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي سره له دې چې ورځ تر بلې له انټرنیټ د خلکو ګټه اخیستل ډیریږي، خو لا یې هم به یې لوړې او کیفیت دومره ټیټ دی چې ویډیویي مکالمه پرې رڼې نشي کېدی. یو شمېر ځوانانو په همدې تړاو په دې وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو یو کمپاین پیل کړی او غوښتنه کوي چې د انټرنیټ بیې ډیر ټیټ شي. د دوی له ډلې عبدالمجید چې د کابل اوسیدونکي دی ازادي راډیو ته ویل
افغانستان کې انټرنیټ په لوړه بیه ده او اکثر خلک اقتصادي ستونزې لري، د لامل نشي کولای انټرنیټ نه ګټه واخلي. کومګه غواړو یو آنلاین کورس تعقیب کوو، نو په دې سرعت باندې موږ نشو کولای په خاطو غا خپل کورس مخکې بوزو یا خپل تجارت مخکې بوزو.
دغه شان د ننګرهار اوسیدونکو عمران سلارزه هم ورته شکایت لري.
موږ د خپل انټرنیټ د غونډي هوادونو سره مقایسه کو، الته تقریبا د 200 جی بی انټرنیټ او د نامحدود اړیکو نرخ 400 افغانۍ کېږي او انټرنیټ تقریبا 4G دی او په سمه توګه کار کوي.
دا چې د مخابراتي شبکو انټرنیټي بیې ولې لوړې دي و موږ غوښتل په دې اړه د مخابراتي شرکتونو مسؤلین وپوښتو، خو په اړیکو ورسره نشو بریالي. دغه شان د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عینت الله علي کوزي هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي 13 ورځ پر خپل اکسپانه افغانستان کې د انټرنیټي بیو د لوړوالي ځینې لاملونه په ګوته کړي چې د پټکو تر ټولو لوی لامل پکې اوبوتا د افغانستان مستقیم نه لاسرسی دی. عنایت الله علي کوزي ویلي د نړۍ تقریبا 90% انټرنیټ له بحري کیبلونو ترلاسه کیږي. افغانستان له بهر د انټرنیټ د ترلاسه کولو پر ځای له ګاونډیو هیوادونو انټرنیټ اخلي چې د هغوی له لوري د لوړو مالیاتو لګولو وروسته مخابراتي شبکې اړې دي چې انټرنیټ پر لوړه بیه وپلوري. دغه شان نوموړي د انټرنیټ د بیو د لوړوالي نور لاملونه د مخابراتي شبکو پایو ته د عمومي برېښنا نه رسېدل او له انټرنیټ د خلکو کمه ګټه اخیستل یاد کړي. خو نوموړی وایي له دې سره سره هم د طالبانو له بیازلي واکمنې وروسته د دوی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د ټولو مخابراتي شبکو دقیقه ارزونه او تحلیل وکړ چې په خبرې له ارزونې وروسته افغانستان کې د 1 GB انټرنیټ بیه چې په خواله 250 افغانۍ پورته وه 110 افغانۍ او همدارنګه د مکالمو په برخه کې د افنیټ لپاره د 2.2 افغانۍ چې په خوا تر 3.15 افغانۍ پورته وي او آن نیټ ته د 1.15 یا افغانۍ چې په خواله 2.15 افغانۍ پورته وزکېدلې نوې نرخونه وټاکل شول. خو په تیر جمهوری نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان سایر ځلان ازادي رادیو ته ویل
د دغه ټولو مصارفو سره چې په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ کومه بیا ده، دا ډیره لوړه ده، ډیره قیمته ده نظر هغه مصارفو ته چې د شرکتونو ور باندې راځي. پخوا هم په دې اړه باندې د شرکتونو سره ډیره جدي خبرې شوې وي، مګر یو شمیر مافیا او د شرکتونو هغه کم مسؤلین چې دي په یو شکل باندې هغوی نه غواړي چې کمه ګټه وکړي.
په افغانستان کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت په اړه دا شکایتونه داسې محل دي چې په دغه هیواد کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته ستونزو سره د تعلیمي سکتور د مخکېدو، په ځانګړي ډول په نجونو د زده کړو په برخه کې د بندیزونو په لګېدو تر ډېره زده کړې آنلاین تعقیبېږي. د دې ترڅنګ افغانستان کې تر ډیره کاروبار او سوداګري هم د انټرنیټ پر مټ کیږي. افغانستان کې اوس مهال د سلام مخابراتي شبکې ترڅنګ چې د مخابراتو وزارت پورې اړوند افغان بي سیم، اتصالات، روشن، ام ټي ان خصوصي مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان کې په اوس وخت کې 3 میلیونه کسان له مخابراتي شبکو ګټه اخلي چې له جملې 10 میلیونه د مکالمو له خدمتونو او 14 میلیونه له انټرنیټي خدمتونو ګټه اخلي.
په کندوز کې له هم د نوکریزو دود ژوندی دی. د یو شمېر کندوزیانو په وینا نوکریزې د نجونو او ښځو د سینګار یوه مهمه برخه شمېرل کیږي. د کندوز ځینې اوسیدونکي وایي په نوکریزو د لاسونو د سره کولو دود له ډیرو پخوا زمانو څخه په افغاني ټولنې کې رواج دی. د دې موضوع په اړه دا راپور واورئ.
کندز کې د خلکو ترمنځ د نکریزو دود لا هم ژوندی دی. د نکریزو کارول دود په افغاني ټولنه کې له ډیرو پخوا کلونو راهیسې رواج لري، ځکه د افغان ښځو د سینګار توکو یوه مهمه برخه بلل کیږي. د خوښیو پر محفلونو سربیره د اختر په شپه افغان میرمنې او نجونې خپل لاسونه او پښې پر نکریزو سره کوي، ځکه دغه دود له ډیرو پخوا کلونو راهیسې نسل په نسل را انتقال شوی او لا هم رواج لري. د کندز ښار یو اوسیدونکی 40 کلن ننګیالی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خینا دغه موضوع سنتي مردم است که بهتر از زمو زمانهای سابق استفاده می
ډیرو پخوا کلون راهیسی په افغانی ټولنه کې رواج لري. د اخترونو او نوروز په شپه او د غراز د ودونو په محفلونو کې نجونې او ښځې خپل لاسونه او پښې پر نکریزو سره کوي، ځکه نکریزې د ښځو د سینګار یوه برخه هم جوړوي. زه هم دلته راغلم چې د ماشومان لپاره یو اندازه نکریزې واخلم، ځکه په اختر کې ماشومان نکریزو ته خوشاله کیږي.
د نوموړي ولایت یو بل وسیدونکی نوروز ګلوای د اختر د رارسیدو په خاطر پر دې سربیره چې خلک نوې جامې جوړوي، بلکې د ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو او میرمنو د خوښۍ لپاره نکریزې هم پیری.
خینا خو دې په خاطر د خوشحالۍ په خاطر باندې استفاده کوي او دغه د اختر په شپو ورځو کې ډېره استفاده کیږي. نو ما دا ما عمر تخمینا 25-30 کلام دی، ما کنه چې هم دغه خلک استعمالوي استفاده کوي، ډیره ښه شی دغه لري، خاطرات لري.
د یاد ولایت یو بل اوسیدونکی مرتضی بیا وایي په نوروز، اخترونو او د خوښۍ په نورو محفلونو کې د ماشومانو لاسونه په نکریزو سره کول هغوی ته د خوښۍ احساس ورکوي.
خینا د اورسم رواج د خصوص کندز کې دا په ډېرو ولایتو کې دا رواج ده او سناتم ده. په اخترو کې په نوروزانو کې دا خلک په شپې لخوا نه استفاده کوي او دا رواج په ټولو ولایتو کې شته. خینا کوم زه معلومات لرم سناتم ده.
عبدالبصیر چې د کندز ښار د اتارې راسته کې دکان لري، دی هم وایي چې د اختر ورځو پوره نږدې کېدو سره د هر ډول نکریزو پلور زیاتیږي.
نکریز خو مختلف دی، اوس هر رقم دی، مختلف دی، نو هر کمپنی گان دی، پاکستانی هم پکې راځي خو وطنی هم پکې شته. اوس وطنی اوس الحمدلله ښه دی، ریزلټ هم ښه دی، خلکو ته خوښي او فروش هم ښه دی. په خوا غوندې اوس هم فروشات شته د نکریزو.
پر اخترونو سربیره په افغاني ټولنه کې ان دی واده یو شپه هم د نکریزو شپې په نوم یادیږي، چې د زوم کورنۍ د شپې لخوا د ناوې کور ته نکریزې وړي او د نکریزو شپې په اړه ګڼ شمېر افغان سندرغاړو په پښتو او دري ژبو سندرې هم ویلې دي. که څه هم په افغانستان کې له څه باندې 4 لسیزو راهیسې جګړو، بې ثباتۍ او کډوالۍ د افغانانو پر ژوند ناوړه اغېزه کړې ده او له امله یې ځینې سیمه ییز دودونه او رواجونه د پخوا کلونو په مقایسه یوه اندازه پیکه شوي دي، خو د نکریزو دود لا هم ژوندی دی.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. روح الله روحاني د پکتیکا ولایت څخه د یو شاګرد په حیث یوه غوښتنه له چارواکو څخه لرو چې د مکتبو کې له کتابو د نشتوالی احساس کوو او لاس او ګریوان یې ورسره ښیم. نو له مشرانو څخه موږ دا یو تمنا لرو، هیله لرو چې مکتبو ته یا سکولو ته د کتابو لړۍ او سلسله ورپوره کړي. ښه، کړي.
سلام علیکم د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاسله، خصوصا د طالبانو له نوي نظام څخه چې اوس خو پسرلی هم راغی. نو غواړم د دې نه مې هیله دا ده چې دا د نویو مکتبونو ته نور اجازه ورکړي او نور خلاص کړي.
ساعت 5:30 دقیقه